مخکې به کور په کور خزینه کارکونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
سایما خوګرنی چې دم غړی هم د کلیو باندې له خځو سره په آنلاین ډول د دوی د ستونزو په اکلم مشوره کوي، وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له خځو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي، د ځینو کورنۍ له خوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي.
مثلا په دې پوهېږي چې ښځه کله حمل اخلي هغه د هغې نه بچه هم مثلا دو ورته پاملرنه وکړي، یا کله چې هغه ولادت کوي بیا وروسته د ولادت نه مثلا هغې ته څه رقم پاملرنه وکړي، څه رقم یې تغذیه کړي، څه رقم غذا ورکړي، ورته څنګه یې ډاکټر ته بوځي، څنګه یې کلینیک ته بوځي. او ځینې کورونه چې په لرو پرتو سیمو کې دي، یعنی هغه ته بېسوادي حاکمه ده، یعنی سواد نشته، مکتب نشته، تعلیم نشته. نو په هغې کورو کې همیشه د ناوې نه رقم کار اخیستل کېږي، لکه د څاروي غوندې که هغه مریضه وي که هغه جوړه وي. نو چې کله یوه ښځه ولادت کوي او حتما درېمه څلورمه ورځ پورې ورته ګوري، بیا ورته چېږه شکار وکړه ګڼ کور دی، حتما په هغې باندې په اوړه مثلا هغې کې ډېر ترانه کارونه پرې کوي، شاخه کارونه پرې کوي، مالمالداري او د قاري کارونه وي، بېقاري کورونه دي. نو اکثر ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي، او د پلارو کورونه اکثر داس وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولی، ځکه دا رواجونه داسې دي چې ماشوم باید میله کره پیدا شي او ښځاتمن باید میله کره اوسېږي. نو دغه مشکلات دي چې دا کار باید دوی ونه کړي، ځکه دوی باید پوه شي چې کله ښځه ولادت کوي تکلیف یې اول خو دا چې هغه بېچاره کله مثلا ماشوم یې په ګیره کېږي، څه رقم چې پاملرنه هغې ته وشي، څه رقم چې هغه تغذیه شي، څنګه دوا ته رسېدګي وشي، دا باید لاړه شي، واکسینونه یې باید پوره شي، میاشت میاشت ته باید ډاکټر وګوري او ماشوم وګوري، د ماشوم وضعیت وګوري، حالت یې وګوري. د هغې شیانه خو خلاصه ده، ځکه مخکې مونږه اولیه کومکونه دا په کلو بانډو کې لرو، اوس فکر کوم چې میډوایفن په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي. نو په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي او ورته ولادت هم دو غیر صحي دی، مطلب دا چې دایا یا مونږ تاسو ورته څوک چې ولادت ورکوي، یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده، نو یعنی تعلیم نه دی کړی، چې هغه څه رقم ولادت ورکوي، کله ماشوم ځای شوی، کله مور ځای شوی. او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور مونږ روغتون ته رسو په بد حالت سره مخ کېږي، نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي، ځکه موټر امکانات نشته، د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. خو بیا هر پار صورت کې په کور کې ولادت کوي، ورته ولادت غیر صحي دی، کله ماشوم ته مثلا نوم خرابه شي، یا تیتانوس شي، یا مور تیتانوس شي. نو د هغې نه وروسته بیا که دا مور بېچاره استراحت هم ضرورت لري، قدم څلوېښت ورځ پورې باید درانه کارونه په دې باندې ونیشي. فامیلونه دغه شی نه مرادوي، ګڼو کورونو کې ورته وي چې مثلا اکثرا نوبت وي په کار باندې، جالب خو دا وي چې نوبت وي. نن به ته ډوډۍ پخوې، صاحب زه پخوم، نن به ته کالي انځي، صاحب زه انځم. ګڼو کورو کې دغه رواج شته، متاسفانه.
بله، له رواني اړخه کله چې یوه مور ماشوم نړۍ ته راوړي، دا څومره حمایت ته ضرورت لري، هم د خبرو لخوا، هم له فزیکي اړخه چې په دې باندې کار ونیسي، څومره دا دې ته ضرورت لري چې باید دې ته پاملرنه وسي.
ګوره، ښځه هر دین چې ماشوم راوړي، اته کاغه مثلا وادي نه وي کړی، عادت ماوار مریضي وي، دا خاص پاملرنه ته ضرورت لري. دې کې خاص تغیرات راځي، تمامت نظر نه دي کې تغیرات راځي، او دا چې مور ماشوم پیدا کوي، نو دې ته ډېر پاملرنه ته ضرورت پدې ده، ځکه چې دې وجود نه یو بل انسان پیدا کیږي. فکر وکړه، هغه کلسیم دې په وجود کې کمیږي، دې پوره وینې ته ضرورت لري، دې پوره ویټامین ته ضرورت لري، هر څه ته ضرورت لري، چې باید دغه ټول شیان ته یو فامیل رسیدګي وکړي او پاملرنه ورته وکړي. او په اول قدم کې مسؤلیت یې د مېړه دی، بیا په دویم قدم کې مثلا د خواښې، د خسر، څوک چې په کور کې مشران دي ورسره اوسېږي، نو په دې خاطر باندې دوی باید ورته جدي پاملرنه وکړي، هم د دې خوراک ته، هم د دې استراحت ته. درانه کارونه باید پرې ونیشي په هغه وخت کې، خصوصا په دریو میاشتو پورې درانه کارونه باید خودداري وکړي، دې باندې ونیکړي. او وروسته د ولادت نه باید خاص پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې په انده کې دا وکولی شي نور ولادتونه په نورمال شکل باندې ترسره کړي، خاص پاملرنه ته ضرورت لري.
بله، ولی پیوش میر کورنۍ او کې له خځو سره داسې چلند کیږي؟ سمه ده، مونږ او تاسو په کلیو باندې کې داسې کورنۍ لرو چې غوډوي دغه د پوهې ساته ټیټوي، په دې نه پوهیږي، مګر یو شمېر داسې کورنۍ دي چې هغه د پوهې ساته لوړې، مګر بیا هم هغه کوم څه چې خپلې لور ته غواړي ګور ته نه غواړي، یو ډول دوه ګونی چلند سره کیږي. اصلي علت تاسو څه ګڼئ؟
په دری باندې مونږ او تاسو یو ځل مسله لرو، یو بم د هوا کنه تعلیم نشتون دی کنه، او دویم دا چې مثلا یا کوم سره تعلیم معلومات شیدون لري په دې اکړه چې ښځه په دغه حالت کې څه رقم حالت سره مخ کېږي، او که چېرته باید دغه سړی یا دا کور هم تعلیم ولري او هم پوه شي، هم آګاهي ولري، بیا یې دا کار ورسره کوي، خو دا خپله دغه تاوتریخوالی دی، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې په کورونو کې ترسره کېږي ورسره، او ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي، هلته په خاص موارد کې چې دې ضرورت لري، پاملرنې ته دا ضرورت لري، غذا ته دا ضرورت لري، دوا ته دا ضرورت لري، استراحت ته دا ضرورت لري، تفریح ته دا ضرورت لري، خې خبرو ته نو دې سره نه کېږي، د خپل تاوتریخوالی دی چې ترسره کېږي. د خو سره
دلته څومره اوقده رامنځته کېږي، دغه مور بله ورځ جوړېږي په هر رقم چې خاص وله، کې سختې ورځې تېرې کړې، کې ډېرې ډېرې زیاتې ستونزې تېرې کړې، بالاخره دا راپورته کېږي او کار کوي. څومره دلته اوقدې رامنځته کېږي او په راتلونکي کې بیا کورنۍ ژوند تریخېږي، بالاخره دا مور هم بېرته د کور خلکو سره هغه ښه کولو ته زړه نه کېږي.
مقدر هم دغسې نه را پیدا کېږي، کله چې یو مور مریضه وي، کله چې یو څوک نه وي کور ته ځي واده کوي، نو کله کله مونږ ګورو، کله وراندار ملامت شي، کله اندرین ملامت شي، دوه طرفه کله کله ملامت وي، یوازې سنیمه چې اندرین دی او پاخین دا کار کوي، کله کله انګورګانې مثلا کوي، تاوتریخوالی د فامیل سره کوي، او دا عقدې همدغسې نه را پیدا کېږي. همدغسې نزاکتونه چې کله کور ته پیدا شو، دې ته پاملرنه ونشي، دې ته توجه ونشي، او دې سره بد سلوک وشي، نو دې اتمه نقطه په زړه کې پیدا کیږي. به چې کله دې تم چانس په لاس ورسی، دا به عینی کار کوي، بیرته د خپل سرګانۍ سره، د خپل لورونو سره، د خپل خواښ سره، د خپل خسر سره، د خپل اندران سره، او دا کور کې خدا پاک به داسې فکر وکړي چې زم لور لرم، نن که دا زما ګور د بل کور نه راغلی ده، زه دې توجه ونه کړم، سبا زما لور وادېږي او بل کور ته ځي، شاید زما د لور سره هم دغسې وشي. او همداسې کېږي، څومره تجربه چې زه لرم، څوک چې په خپل کور کې خپل ګور نه ارامه کړي، څوک چې خپل کور کې خپل ورندار نه ارامه کړي، په آینده کې د هغې اولاد هم دغسې نه ارامه وي.
بله، نو په دغسې یو وضعیت کې به کورنیو ته څه ویل ولرو؟ چې هغه یوه بله مشهوره خبره ده، وای کرده میګرده، نو یو وخت بالاخره همدا چلند کیږي سره، څه ویل تاسو لري دا ډول کورنیو ته؟
زه داسې کورنۍ ته دا ویل لرم، کله چې تاسو پردۍ خو لور خپل زوی ته کوئ، نو که ستاسو دغه زوی نه وي، نو دغه پردۍ خو لور تاسو کرنه راتله، اول خو په دې شکر وباسئ چې زوی لرئ، ځکه خلک چې زمن نه لري د هېچا لور باندې دغو کړه نشته. نو چې کله تاسو په دې پوهېږئ چې زوی لرئ او زوی ته ځئ، یو ځای کې خپل وی کوئ، اوله کې چې ځئ به ډېر ښه صفتونه ورته کوئ، د خپل ځان، د خپل کور، د خپل زوی، خو کله چې دا جلکۍ دلته راشي تاسو کره، کله راوي راشي، بیا نو روي ته تغیر ورکوي. همیشه کوشش کوي چې مثلا زوی ته هم داسې ذهنیت ورکوي چې ښځه در باندې زور نه شي، چې زوی کله مېړه یوه خبره وایم د ښځو منی الوې دا ښځه ده، په عامه اصطلاح وي د ښځې منی، او ځینې نور لقبونه به ورته ورکوي کنه. نو دا هغه حالت دی چې کله چې کور تاسو راواده وي، کور ته راځي، فکر کوي چې هغه هم ستاسو اولاد شو، هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده، هغه ستا اولاد دی، او ستا آینده ټول همدغه کور سره ده، ځکه خپلې لورګانې ودېږي، زه بل کور ته ځي، په هغې به بل کور آباد وي، ستا کور چې آباد دی په دې کور د آباده، که چېرته ته پرې مهرباني وکړې، ته پرې ظاهره اوسې، ته ورسره ښه روي وکړې، ښه سلوک ورسره وکړې، په ویلو کې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بلده نه وي، شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بلده نه وي، دا هر څه باید مهستې مور ته یې باید ورته ور وښیې، ورته ووایې. نو که کله دغسې روي نه تاسو کار واخلئ، نو انسان تابع د احسان دی، دویم چې کله مثلا تاسو زړېږئ، تاسو د خپونه غورځېږئ، دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي، لکه د خپل مور پلار خدمت چې کوي، ستاسو خدمت یعنې باید دیم حتمانې کوي. نو ښه خبره هم دا ده چې کله انګلینډ ته راواده وي، تاسو من حیث یو انسان، من حیث خپل اولاد، هغې ته کوم حقونه چې په خپل اولاد ته غواړي، هغې ته هم باید خپل کور کې ورکړي.
بله، که هغو انګورګانو ته هم یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند سره کېږي، د خسر په کور کې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي، نو هغه کوم رویه چلي او ناروغ سره باید وسي، دوی سره نه کېږي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
یعنی کله چې ماشوم په یو کور کې پیدا کېږي، دا یو خاص حالت دی دی ورو خزی او دی نارو خز ترمنځ باندې متضرر ده. هغه باید هغه خبره غټه وانخلي، تشویش ورته ونه کړي. اول خو دا ده چې هغه باید د خپل مشکلات خپل میړه سره مطرح کړي، ځکه هغه بهترین همراز د زړه په ژوند کې هم ښځه او خاوند دي. خپل میړه ته ورته وایي چې د حل لاره ورته پیدا کړي، که بیا هم نه کېدای شي مثلا دی خپله پوهېږي، خپل خواښ سره کښېني، خپل خسر سره کښېني، خپل ستونزه ورته وي او په ارامۍ د هغونه غوښتنه کوي، که بیا هم نه کېد حوصله دې وکړي ورته، او حوصله بهترین کار مشکلات بھی حل شی منتا دسنی شی چھوئن خاصا یعنی دس کرو تلہ سوئی چی یا سبب دلی دی مریضی شی پروانی تکلیف وقت شی یا خلین خاصا یو چی شی اوخری زنی خزمانی ریل دلی دی آتا کورو کیا پین نا خوڑل چی کلا بڑی ری تنگل شا پین بھر خوڑلو یا بھی دا دی دی مگر کان دا واقعی نا خوڑل دی یا بھی خپل راک دلا چو چاولو یا اندقا سے کسو نا مادیو جاتی سن دی اندقا کورن دی شی دا آدھ ناکا مخل کو کورن دی چی دی مایسوی نا بیجی بلا خرای دو پروشن کی ناکامی دی دا کار بای دو اونی کی او صدا بای دو خوی کی او دی خبرو آتو روز دار بای دی وحال دار پیدا کی کی دیش دی خپل کلار کور سر دا خبرو شد دی دا او حمایت اللہ سکی او مشران را شید مشران سر کی ترسو دی سنزه حل کی نام دا غیدار دازه کس مقدس نحاد نه په هغه ځای کې نه لرو شي د دوه ملاتړ کې مجبور شي دا فامیل نه باید تیاری د پلار کور یا د میړه کور د دوه ستونزې باید حل کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ژوندي وسخوره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د آزادی رادیو له یو بل میلمه سره نن زه اسمت ساروان خواله کوم. میلمه مو رفی نورزاید کرنې په برخه کې ډاکټرا لري، په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي. ښاغلی نورزاید په پیل کې په دې اړه راته وایي چې چیرته زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې یې چیرې کړې دي.
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې. نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ وه چې پلار مې پانتون کې استاد وو. نو بیا وروسته د هغې نه زه ولاړم مکتب ته. هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به مونږ دوکانداری کوله خیرخانه کې. د طالبانو تیر حکومت و، نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه و، خو ښه دا وه چې موږ ټولې کورنۍ درس ته مخه کړې وه، درس ته اولویت ورکولو. نو بیا زه کابل پوهنتون زراعت پوهنځی ته ولاړم. زراعت پوهنځی نه چې کله فارغ شوم، بیا زه هملته زر استاد مقرر شوم. ما تصمیم هم دغسې و چې کله پوهنتون ته ولاړم نو په همدې نظریه وم، په همدې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم. بیا د پلان سره سم همدغسې شول، زه استاد شوم هغلته.
ولې چې استاد شئ؟ د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و؟
اصل خبر داسې وه چې رښتیا وي د ما د زراعت سره چندان علاقه نه وه. او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښي چې یو رشتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي. نو بیا هغلته ما وی چې اوس خو راغلی، بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکړي، ځان ته مثلا یو شوق پیدا کړي چې دا پوهنځی سمه ووایي. نو بیا استادان می ولیدل، نو پلار می ولید، نور می ولیدل، رضا دا ښه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې آیډیا درس ویم چې زه باید استاد شم، یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې ومه چې په ټاپ لیول کې ووم نو بیا باید ښه درس ویم. نو بیا په دې مفکوره مخته ولاړم، هغه یو حد ډیر حد نتیجه مو ورکړه.
تاسو ول چې له زراعت سره مو علاقه نه و، نو له څه سره مو علاقه و؟ تاسو زړه څه غوښتل چې
والا خو چې کله د ځوانان خوده سی وی چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، اگر رشته چې انتخابوي واقعاتو سره سم تصمیم نه نیسي، هغه څه شایان خورته ښکاریږي چې ډیر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي. خو د ما پلار به ماته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډیر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وی که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ویه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه ومنلې. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله کې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده.
فکر کوئ چې مهمه دا ده چې کومې رشتې وطن ته په درد خوري؟ دا مهمه ده، او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري؟ یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري، شاید لوستل یې ورته اسانه وي که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کیږي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډیر دغسې نه ده. مثلا شی چې ته غواړې هغه ډیر کم وخت پیښیږي چې ته هغې ته ورسې، خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډیر شدید و، او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې. خو د هغې تر څنګ دا ډیره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي.
بلکل
په دې معنا چې مثلا که اوس په افغانستان کې، په کابل کې، یا په هر دنیا کې چې مثلا ګورې که یو څوک مستری دی، هغه مستری ډیر ښه کامیاب دی چې هغه ډیر پوه دی. یا به ما ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل ځینې خلکو به د سرونه جوړول، که نه سلمانیان به وي، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نه شم، په ځینو به بېکاره ناست و. دا په دې خاطر چې هغې په هغې خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی. نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي، طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقې تر څنګ هغه باید ښه ووایي، هغې کې باید داسې یو ځای ته ورسیږي چې ته رقابت وکړلی شي.
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډیر پام تیوري ته ده، عملي کار نشته په زده کړو کې. د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و؟ آیا کافي ځمکه وه چې تجربې پرې محصلین وکړي؟
ته یوه حده پورې کابل پانتون کې عملی کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم، د کابل پانتون کې ښې پروژې وې، امریکایي پروژې وې چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یوه اندازه سپورت کول، هم به په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله. منتها خو بیا هم که ډیر وای لا به ښه وه. زه وایم
تاسې د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ.
آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي، یا بیلابیلو نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ما ته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق دپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده. حال دا چې مثلا نور هیوادونه که سړی مثلا کوریا ته وګوري، یا اسرائیل، یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري، هغه یوه د هیواد یوه لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي. چې متاسفانه د کابل پانتون کې موږ د دې شي سره ډېر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو، هغه کوم خپله عاید چې درلوده، مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول، سیستم داسې جوړو په افغانستان کې چې هغه عاید به بیرته دولت ته ورکوله، یعنی هغه کوم پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه، هغه بیرته د فارم عامر نشوای کولای چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواری تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه بدیم دومره ډیر وخت نیوله چې کال په تیر وای او تا ته به هغه ضرورت وړ تخم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه وو، د مالی امکانات نه وو، د مالی امکانات تر څنګ هغه کوم ټکنالوژي چې ضرورت وي هغه نه وي.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پوهنتون ته لاړئ، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لرئ، در په زړه کېږي خو ووایاست.
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چی کم چو کسان و طبعا مخالفین بملری، طرفداران بملری، منتها یوالو یا لاستراور نایداوه چه دیر خلق تربیه شول، دیر و خلقو پا نریوال و پنتونو که ماستره و که دکتراوه و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا موقع پا هر رشته که متخصصین در لودل، خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تا مقایسه که مثلا اغا اول و کارو جمهوریت تا چکل یو وړه فابریکه به و، مثلا په صنعتي فابریکه به و، دغه کارمندان به د همسایه ملک وو، خو په اخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل. خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه یم چې ماته د تحصیل زمینه مساعده شوه، خارج ته د تګ و راتګ زمینه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت وو، ډیر مثبت وو او توجه تعلیم ته ډیره شوی وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنی لحاظ شاید ټول افغانستان کې نه و، امکانات یې نه و، محدودیتونه وو، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوال ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپل پرې د دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته، دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و، ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقونه اغوستي و، هلکانو چې آبي رنګ یې و ډېر وخت، انجونو به ډیر ښایسته تور کالی اغوستي و، سپین به ټکرای و. نو داسې یو ډیر ښه احساس به یې درکه، داسې یو 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 د خوشحالۍ احساس به یې درکه چې ټول خلک ډیر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پوهنتون کې وم، متاسفانه خلک به ډیر په شوق او په علاقه پوهنتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و، شاید دا مثلا د مادي لحاظه یا مثلا د هغې لحاظه ډېر ښه نه وي، منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته، د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دې ته چې مثلا ته خوبه را پاڅېږي او منډه کې صنف ته، نو دا ډېر تفاوت کوي که نه.
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره، تاسې نه لاړئ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پوهنتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته. په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم، هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم، د امریکې پوهنتونونه مې ولیدل، حتی ځینو پوهنتونو کې ما ته زمینه مساعده که چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله، د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله. نو بیا مې هغه د پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم، نو ما سره یې ډېره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته، جنوبي کوریا کې مې ماستری وکړه. 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته. او یو ډیره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده، هغه د دې کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دي، ډیر واړه د هغې تولید مې زده کړ چې په افغانستان کې تیوې هده کوشش وکړه چې شروع یې کړو. متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه، امکاناتې مساعد نه وو چې هغه موږ دود وګرځوو. سفرونه مې هم ډیر وکړل، ورکشاپونو کې ګډون وکړل، ځینې کانفرنسونو کې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ، نو طبعا ښه امکانات وو.
تاسو د ازادي رادیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ.
تاسو د کچالو یادونه وکړه، شاید ډیر نور شیان هم چې په افغانستان کې لا خلکو تجربه کړی نه دي، په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول. مثلا زما خپل په یاد کې املوک دا په افغانستان کې نه و، کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته، لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی. یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج، همداسې زعفران، ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسو کوم شی په یاد کې چې استادانو یا محصلینو بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعاً طبعاً، سړی چې یو بل ملک ته ځي، هغه که استاد وي، که د دولت کوم بل چارواکی وي، یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سړی چې یو بل هیواد ته ځي، هغلته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي، هغه راوړي سړی افغانستان ته. مونته دغه کوم شان چې تاسو مشخص کړل، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په داخر کې رواج شوی، او خصوصا په فراه کې په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل، هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو، مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېر ښه د پروټین منبع ده، غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي، د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لیکچر ورکوي، کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې؟ او تاسو په خپله په دې برخه کې څه کار کړی وي هغه مو وایست؟
دا ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل، بهرنیو هیوادو کې درسونه وې، هغوی نوي کتابونه راوړل، ډېرو یې وژباړل، نوي ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا دا لړۍ دوام لري. اوس هم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم دغه د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا یې تبه کړي، نوی کتاب خپور کړي. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې وو، کوم مفردات د مضامینو چې وو، هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل، نو تر ډېره حده دا شی وو. خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل، او هغه به ډېر وختونه به داسې وو چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینې سپینګیری استادان، ځینې مشران استادان، یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم، او ځینو ځوانو استادانو ته به چانس نه ورکوله چې هغوی د هغوی ځای ونیسي، یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر، هغه ځینې کمې ستونزې دغه سې پېښېدلې. نو
اوس تاسو په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د ما ماستری او وخت ډېر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید دکتورا ته ادامه ورکم. نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې. چې زه ډاکټرا وکم، نو الحمدلله زه موافق شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډیر ښه پانتون کې چې دی یو کې په ساته په لاسو خو پانتونو کې دی درس وایم، نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ڈی تکمیل کم، نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره کم کیږي او زه څه وخت فارغېږم، بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته هم لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر څنګه درته معلومیږي د دې ځای او د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوت دی، د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي؟ یعنی دغه خیګنی چې دوی لري دغه مشکل شو په افغانستان ته انتقال کړو.
د جنوبي کوریا سره یو تفاوت وخیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره، په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو لپاره چې هغه محصلین دغه نه استفاده کولی شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان لپاره که موږ انتقال کو څه شی، هغه زه کېدای شي ویم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچر چې ورکول کېدل، هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقات و نتیجه به هم چې استفاده کېدل د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړل. معنا ده چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول، خصوصا د سبزیجاتو لپاره، ما همکاران که دا غاوري مثلا د سبزیجاتو لپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه، د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې دغه تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدل، تحقیقات نه پکېدل. نو په هر رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو دا به ډیره ښه وي. او اسانه ټکنالوژي هم شته چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را په یاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کو.
فکر نه کوم چې د تدریس طریقه یا شیوه ده، د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډیر فرق لري. فکر نه کوي چې که وطن ته ولاړ شي په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب بیا هم راګرځو ستونزې ته، چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پانتون کې به چې موږ درس ورکوله، په یو صنف کې 300 نفره کېناستل، 300 نفرو ته ما خپل درس ورکړی دی، پرته د دې چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاود سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي، نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیره و یا مثلا آواز به ډیر جیګ نه و، هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردان به خپل کار کولو. کنه د تدریس د پاره امکانات ته ضرورت شته، هدف دا چې باید لابراتوارونه وي، څه شی چې په صنف کې تیوري لوستل کیږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو دغه استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته، منتها یو شی چې کېدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دا دی چې په افغانستان کې محصلین ته دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په سطحه شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده کنه، فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به کار اخیسته، د نور شاه نه به کار اخیسته، خو چې ایمیل یو رسمي آدرس دی چې یو هغه رسمي کمیونیکیشن باید یو شاگرد او یو استاد وکي، هغه هیڅ رواج نه درلوده. نو د ټکنالوژۍ نه استفاده، د نویو امکاناتو نه استفاده، او په وړو ګروپونو ویشل کېدل، د مثلا احسایه به موږ غلطه زده کوله، اما پخوانی احسایه و چې د تختې د مخې نه بم یا مثلا فرمول بم په کتابچه کې لیکل او ضرب و تقسیم و ډیر آسانه سافټویر چې اساسات به همغه وي. طبعا اساسات باید سړی زده کی، اساسات باید همغه د کتابچه او د حساب او د تختې نه زده کی، هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافټویرونو نه استفاده وکړي، د پروژکتور نه، د پریزنټیشنو نه، دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د تدریس سره مرسته کوي.
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغېږي، نو ټوله ماموریت غواړي چې په یو دفتر کې کینی. البته چې دوی باید لاړ شي کلیو ته، بانډو ته، کاروانګرو سره مرسته وکړي، یا خپل ځمکې آبادی کړي. په دې برخه کې څه وایي، ستاسو نظر څه دی؟
ډیره مننه څاروان صاحب، ډیره ښه خبرې ته مو اشاره وکړه. په ځینو اروپایي ملکونو کې، شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وي، کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي، هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نوي کړی یا په کرونده کې کار نوي کړی، هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي، وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي، یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري، یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي، یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي. نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو، خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی، نو دغه لپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي. د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي، هغه ښه په زراعت پوهیږي. ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه ووایم چې د ځینې استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي، خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي. یو د محصلینو تر منځ یو منفي خبره به هم واچه، یو بل ته به دیقان باسواد ویل چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو، خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت هماغه دی چې دیقان یې کوي، خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې، یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یو ځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیک شي. نو چې د ما که زه خپل مثال ویم، زه چې کله فارغ شوم، کله چې استاد شوم، په اولو کالونو کې ما درس ورکولم، ډېر په کانفیډنس به مې درس ورکوله، او خو مونتا داسې شیان به ما درس ورکوله چې ما په خپله نه و لیدلی، ما په خپله هغه عملي کړی نه و. نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه، دغسې نه کیږي، دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې. نو بیا ما یو لس جیری به مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما د پغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې، او پغې کې ما کوم آخري تغییرات چې په نړۍ کې وو، کوم نوې ټکنالوژیګانې چې وې، ما پغې کې عملي کړلې. هغه مثلا د ونو تعداد به پخوا په یو جریب کې شپږ شپېته دانې وو، خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سوه اووه سوه دانې ونې کېنولې. یعنی هم مې د ونو ترمنځ فاصله کمه کړه، هم مې د قطارونو ترمنځ فاصله کمه کړه. نو کوم باغونه چې پخوا به په شپږم کال په اووم کال فاصل رتلې، کومې ونې چې ما کېنولې هغه په دویم کال په دریم کال فاصل راغلې. نو هدف دا چې محصلین چې فارغېږي هغه باید ځانته یو کار پیدا کړي. کار مثلا یو وړوکی یا وړو کې فابریکا چې په هغه کې ته روب تولید کې، په هغه کې ته اچار تولید کې، یا ته یو وړو کې ګلخانه جوړه کې، یا د چرګانو یا وړو کې فارم جوړ کې، کېدای شي د 200 300 500 چرګانو نه ته شروع وکې. نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کې، په هغه کې هم ته ګټه کوې، هم یو څو نفرو ته زمینه د کار مساعده کوې. نو ځوانان باید وظیفې ته معطل نه وي، خصوصا په فعلي شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي، د دولت په چوکاټ کې د کار زمینه محدوده شوې.
ډېره مننه استاد،
سلامت اوسئ.
تنہائی اللہ او اللہ لل یار میں ولی ناراضی اللہ زی اللہ ولی ناراضی سما جانا جانا پورے فرما غم لکھبارا بارا بس د مور پلار خدمت می کړی وای، دغه سی تو پکالا را کړی وای، زخم خاص د زړه پر سر لرم شیخم رم شیخم، دمرا ته ناممکن کار ممکن ول میز دا وڑل میز دا ورک دی رواج لستا گچل ماستا وڑل ماستا دا چی کرا ناستم دا سی چلیم زخو دا پشتو رواج لیوالیم کشیشا زرا 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 میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصا جانانا تاوان منم جان منم زہ غاول خوش دل جانان منم تاوان منم زدہ غی وش کل یاری کوم سمج دمینز غماستا بدوائی کوم وایت می ولی تنگ وی آرا زی آرا تپر ما مظلوم زیلم کوی آرا زی آرا سمانا یار چدا کار کوی گٹ د دیس د چی ہزار کوی غر کمی کشتی کچ کور می ہم مات سو سمات سو زرد ہائی لی پشان کل مات سو سمات سو نستا یاری دا وسی دیز ما دفا خپل جانان می پشی وی دشا دفا ولی می سبیا تھولاڑے تھولاڑے وہی یار خیر دی بیا پسولاڑے تھولاڑے سکھی سد چایو سوئی لی دی سترگی دسرے بیا دینن شڑ لی دی زفدا سی کم ہو مر غم جن سو مم ین سو ما خفل می پزانو کھڑل مین سو مم ین سو ما ولوام د خزان بادر جوالیم تیرم زوانی غم و خڑلیم لکشی شزر زر زر میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصا جانانا
لی کول گرانا کول گرانا و غم آزاد ترسی دل گرانا کول گرانا کلی چمبرانو کی نامدار سڑای نمانی پر سنگ باندی غدار سڑای بوجو نوڑم درد نوڑم ستاپ سر دا ہر چاپی غور نوڑم درد نوڑم دخو ہم زمایو سخاتر کوا وہ جانا نلش پما نظر کوا شکولا دیو سپیش دا مجلون منم مجلون منم حقا پلیلاو جگر خون منم مجلون منم